د ازادي رادیو نیم ساعته پښتو خبری مجلې ته شرغلاست. د ماښام شپږ بجې سوې زملالی بشیر او همکاران می سلامونه وړاندې کوو. دا خبرونه د امان امیرزی په تخنیکی مرسته خپریږي. نن پنجشنبه د 1404 هجری شمسی کال د سنبلې 19 نیټه ده چې د 2015 میلادي کال د سپتمبر له 10 نیټې سره برابره ده. ناټو د افغانستان د برېښنا له سکتور سره 200 میلیونه ډالر مرسته وکړه. د افغانستان د سولې په پروسه کې د جرمني د حکومت د احتمالي مرستو په اړه هم درته راپور خپرو. ګڼ شمېر نور مطالب لرو، خو تر هر څه مخکې د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه له احمد شیبر څخه اورو.
ناټو د افغانستان د برېښنا له برخې سره مرسته وکړه. جرمني ژمنه وکړه چې د افغانستان د سولې په بهیر کې کومک ته چمتو دی، او په جاپان کې سیلونو شاوخوا 1,00,000 کسان مجبور کړي چې کورونه پرېږدي. د خبرونو تفصیل: ناټو د افغانستان د برېښنا له سکتور سره د 200 میلیونه ډالرو مرسته اعلان کړه. دا مرسته په دریو کلونو کې د افغانستان برېښنا شرکت ته ورکول کېږي، چې له امله به یې د افغان پوځیانو اډو ته برېښنا ورسېږي. د دې خبر تفصیل وړاندې په خپرونه کې اورېدلی شئ. په کابل کې د جرمني سفیر وایي که چیرې له جرمني غوښتنه وشي د افغانستان د سولې په خبرو کې به هر ډول همکاري وکړي. مارکاس پوتسل نن د ازادي راډیو ته په کابل کې وویل:
زه فکر کوم چې د سولې او پخلاینې پروسه باید د افغانانو خپلوي او مشري هم دوی وکړي، خو ځینې بانفوزه هیوادونه هم کولای سي چې وسلوال مخالفین د سولې خبرو ته کښېنوي. په دې برخه کې چین او امریکا رول لوبولی سي. که زموږ نه هم غوښتنه وسي، کولای سو دې برخه کې اسانتیاوې رامنځته کړو.
له طالبانو سره د سولې خبرې د جولای په میاشت کې د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر د مړینې د خبر تر خپرېدو وروسته وځنډول شوې. په کابل کې د امریکا سفیر د افغان ځوانانو د روزنې لپاره د خپل هیواد په ژمنو ټینګار وکړ. سفیر میکل مکینلی نن مازدیګر له یو شمېر هغو افغان ځوانانو سره په کابل کې وکتل چې تمه د راتلونکي کال د فول برایټ سکالرشپونو له لارې امریکا ته ولاړ شي او خپلې لوړې زده کړې وکړي.
You are a very unique group of Afghans.
تاسو هغه بي جوړي افغانان یاستي چې له بیلابیلو سیمو او له بیلابیلو سوابقو سره یو ځای شوي یاستي. موږ به له تاسو سره د انتخاب په پروسه کې مرسته وکړو، څو راتلونکی کال د خپلې خوښې وړ برخو کې د زده کړو لپاره امریکا ته ولاړ شئ. په کابل کې د امریکا سفارت وایي چې تمه ده د فول برایټ بورسونه راتلونکی کال له 850 څخه 800 ته ورسوي، او هڅه به وي چې تر راتلونکو 500 کلونو پورې دا شمېره نور هم لوړه کړي. د پکتیا ولایت په ډنډ پټان ولسوالۍ کې جګړه روانه ده. په ګردیز کې د سویل ختیځ زون لپاره د 402 سرحدي زون قمندان عبدالبصیر خپلواک ازادي راډیو ته وویل چې د جګړې پای ته رسولو لپاره یې د ګډو ځواکونو عملیات پیل کړي دي. نوموړی زیاتوي چې په دې جګړه کې دوی ته د اوشتې مرژوبلې تر څنګ نږدې 70 تنه وسلوال وژل شوي او ډېر نور یې ټپیان شوي دي. د امریکا استازو جرګې د ایران د اټومي تړون په اړه د نن ورځې د رای ورکولو پلان بدل کړ. دا بدلون د محافظه کارو استازو د سخت فشار له امله رامنځته شو. دغه استازي له دې تړون سره مخالفت کوي. د ایران د اټومي تړون پریکړه لیک ته د رای ورکولو پر ځای پریکړه وشوه چې د اوس لپاره د بحث پرې وشي. له دې تړون سره مخالف استازي هڅه کوي چې وخت ترلاسه کړي څو دا تړون ونشي. دوی ټینګار کوي چې سپینې ماڼۍ د دې تړون په اړه ټول معلومات له دوی سره نه دي شریک کړي. محافظه کاران وایي چې د دې تړون پټ اړخونه هم باید دوی ته روښانه شي، خو ملګري ملتونه څرګندوي چې د تړون پټې خواوې خوندي دي او هغه له کانګرس سره نشي شریکولی. د جاپان په شمال ختیځ کې تر 1,00,000 کسان د پرله پسې بارانونو، سیلونو او ځمکې ښویېدنې له امله د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. د کینو ګاوا سیند پر ژۍ نن وروسته تر دوو پرله پسې ورځو بارانونو اوبه واوښتې. د سیند اوبه د توکیو په شمال کې د جوسو په نوم ښار ته ورماتې شوې. د جاپان صدراعظم شینزو ابي خبریالانو ته نن په توکیو کې وویل: دا اندېښنه ده چې په سیمه کې به په بېسارې ډول باران ووري شي. ټول حکومت به د خلکو خوندیتوب ته لومړی توب ورکړي او تر وسه به د نور ناورین د مخنیوي لپاره کار وکړي. د تلویزیونونو په فلمونو کې هلیکوپتر ښکاري چې خلک له بامونو پورته کوي، او کورونه او موټر ښکاري چې اوبو په سر اخیستي. تر اوسه 8 تنه تري تام دي او 10 تنه ټپیان شوي دي. اروپایي پارلمان د یوه پریکړه لیک له لارې د آذربایجان پر حکومت غږ کړی دی چې پرته له کوم شرطه خبریاله خدیجه اسماعیلوه او د بشري حقوقو څو تنه فعالان او څارنوالان له زندانه خوشي کړي. اسماعیل او د ازادي راډیو د ازري څنګه چیرونکو خبر یاله ده چې د سپتمبر په لومړۍ نیټه د ونیم کال بند اعلان ورته وکړ. ډیر داسې باور دی چې د جګپړو چارواکو د اداري فساد د راپورونو له امله دا زندانی شوی ده. په پریکړه لیکې له اروپایي کمیسیون او غړو هیوادو غوښتل شوي دي چې په اذربایجان کې روان ناورین ته په ګډه ځواب ووایي او د دغه هیواد پر هغو سیاستوالو او قاضیانو چې په سیاسي دوستیو کې لاس لري د بندیزونو او د بیزو پر نه ورکولو غور وکړي. ناټو او د امریکا متحده ایالاتونو هغو راپورونو ته اندېښنه څرګنده کړې ده چې وایي په سوریه کې د روسیې پوځي هڅې په زیاتېدو دي. د ناټو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ له پراګ څخه د لیدنې پر مهال تېره ورځ وویل که دا تایید شي نو د روسیې له مداخلې سره به دا شخړه هواره نه شي. روسیه غواړي چې د اوکراین پولې ته نږدې د بیلوګرود اوبلاست په سیمه کې یو ستر پوځي مرکز ودان کړي. رویټرز اژانس تېره ورځ راپور ورکړ چې کارګرانو روانه اونۍ د والویک ښارګوټي ته څیرمه په یوه سیمه کې کار پیل کړی دی. په دې مرکز کې به مهمات ساتل کېږي او د 3500 پوځیانو لپاره بارکونه جوړیږي. همداراز د لمبا د هاوس په ګډون به پکې د لوبو لپاره ځای ودان شي. د روسیې دفاع وزارت غواړي چې په دې مرکز کې پوځیانو ته د توپخانې هوایي دفاع او د زغروالو ګاډو روزنه ورکړي. د خبرونو پای.
د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ لاري پر ازادي رادیو ډاٹ کام اوریدلای او لوستلای سي. ناټو له افغانستان سره د برېښنا د تاسیساتو د ودانولو لپاره د 200 میلیون ډالر مرسته وکړه. په افغانستان کې د جرمني سفیر وایي که افغان حکومت د سولې په پروسه کې د دې هیواد مرستې وغواړي جرمني به یې مرسته وکړي. چارواکي وایي د ننګرهار ولایت په اچین ولسوالۍ کې د داعش غړیو درې زندانونه جوړ کړي. همداراز دغو وسلوالو ته د تیرا له لارې له پاکستانه درې درنې او سپکې وسلې روانې دي. د اچین ولسوال حاجي غالب مجاهد و. په خوست کې د لاریون په ترڅ کې ګڼ شمېر خلکو په برېښنایي تذکرو کې د افغان ټکی اضافه کولو غوښتنه وکړه.
موږ په د سر په قیمتونو په برقي تذکرو کې د افغان نوم د اسلام نوم ځای کول غوړو.
په نورو موضوعاتو کې به واورو چې نن په کوټه ښار کې د پښتو نړیوال کانفرنس جوړیږي.
د نړیوال سیمینار ډیر کار غواړي او موږ د ډیرو وخت څخه اخته وو.
د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو او معلوماتو لپاره له ازادي رادیو سره اوسئ. د شمالي اتلانتیک د تړون سازمان یا ناټو د افغانستان د برښنا له سکتور سره د 200 میلیون ډالر مرسته اعلان کړه. دا مرسته په درو کلونو کې د افغانستان برښنا شرکت ته ورکول کیږي چې له عمله به د افغان پوځیانو اډو ته برښنا ورسیږي او په لوړه بیه د ډیزلي جنراتورانو د برښنا کارونه بند کړي. د افغانستان برښنا شرکت وایي چې دا د هیواد لپاره یو اساسي مرسته ده او کولای سي چې د پوځي اډو تر څنګ په راتلونکو کې ګڼو سیمو ته هم برښنا ورسوي. صفي الله ستنکزی په دې اړه نور حال راکوي.
ناټو ژمنه وکړه چې د دایمي برېښنا په واردولو سره به په دې برخه کې د افغان پوځیانو لګښتونه نیمایي ته راښکته کړي. د شمالي اتلانتیک د تړون سازمان یا ناټو چارواکي وایي د 200 میلیون ډالرو په مرستې سره به د برېښنا شرکت ظرفیت دومره لوړ کړي چې وکولی شي د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو د اړتیا وړ دایمي برېښنا برابره کړي. دغه سازمان د امنیتي همکارۍ د برخې مرستیال جنرال ټاټ سیمینایټ د پنځمې په ورځ د افغانستان د بیا رغونې له وجهې صندوق سره دا مرسته اعلان کړه. توی نن د ناټو غړي او متحدین په افغانستان کې د دایمي او باثباته برېښنا د راوړلو په خاطر دغه هیواد د بیا رغونې له وجهې صندوق سره د 200 میلیون ډالرو مرسته اعلانوي. د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه به دغه مرسته په واسطه وتوانیږي چې د ډیزلي جنراتورونو څخه د قیمتي برېښنا د استفادې پر ځای وارداتي ارزانه برېښنا وکاروي. کله چې دا پروژه ګټه اخیستنې ته وسپارل شي د برېښنا مصرفي بودیجه به نیمایي سپما شي، یعنې په یو کیلووات کې به له 3.5 سنتو نه قیمت 2 سنتو ته راښکته شي. اوس وخت د افغان پوځونو د برېښنا لګښت په کال کې 300 میلیون ډالر خودل شوی چې لبرېښنا شرکت سره د ناټو د لسکلن تړون لمخې به شاوخوا 600 میلیون ډالر پکې سپما شي. د افغانستان برېښنا شرکت د سوداګریز برخې رئیس میرویس عالمی د امریکا په سفارت کې جوړ شوی غونډې ته ویل چې د ناټو په مرسته به د برېښنا د مزو په غزیدو سره ټوله سیمه ډېره ګټه وویني. د افغانستان له برېښنا شرکت سره د ناټو دغه مرسته چې د برېښنا 500 کیلو ولټه لاین به پرې وغځېږي د افغانستان د برېښنا له سکتور څخه یو قوي ملاتړ وي. دا لاین به د کاسا زر د وارداتي برېښنا له لاین سره یو ځای افغانستان به به دې ته آماده کړي چې د لارې د سیمې هر یو هیواد ته برېښنا ورسیږي. د ښاغلي عالمي په خبره ناټو بل مزار شریف ښار نه تر پلخمري پورې د برېښنا د مزو د غځولو پیسې ورکړي چې په راتلونکي کې به له ترکمنستان څخه وارداتي برېښنا ان تر کندهار ورسیږي. دا تړون په داسې حال کې کیږي چې له دې مخکې په دې برخه کې د تیلو د قراردادونو کې د پراخ فساد د موجودیت بېلګې لیدل شوي دي. د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست معصوم ستانکزي وویل چې د یادې پروژې په عملي کېدو سره به د افغان پوځ اډو ته دایمي برېښنا ورسیږي او د ډېرو ستونزو مخه به ونیسي.
In terms of the Afghan National Security Forces,
د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو په برخه کې دا پروژه ډیره مهمه ده. موږ خپل سیستم عملیاتو او ادارو ته په ټول هیواد کې د باثبات برېښنا رسولو ته اړتیا لرو. د دې برېښنا په نه موجودیت سره به هره ورځ سیستم له سره نصبو او ډیره ډیټا به له لاسه ورکوو. ښاغلی ستانکزي همداراس نړیواله ټولنه وهڅوله چې په افغانستان کې د طبیعي زیرمو نه په ګټې اخیستو سره باید دغه هیواد د برېښنا په تولیدي ظرفیتونو کار وشي او په خپله په دې هیواد کې د برېښنا په تولید ډیره پانګونه وشي. د افغان پوځ اډو ته د برېښنا انتقال په داسې حال کې د فساد د له منځه وړلو یوه لار بلل کیږي چې افغان حکومت له نړیوالې ټولنې سره ژمنه کړې څو تر راتلونکي کاله پورې به اساسي اصلاحات راولي او د فساد په له منځه وړلو سره بودیجوي ستونزه هواروي.
لکه څنګه چې مو اوریدل، ناټو نن د افغانستان د برېښنا له سکتور سره د 200 میلیونه ډالرو مرسته اعلان کړه. دغه مرسته به افغان امنیتي ځواکونو ته چې په اوس وخت کې تر ډیره په تیره بیا پوځي اډو ته ډیزلي برېښنا ورکول کیږي د برېښنا د تمویل پر چارو ولګول سي. د دوغو نویو مرستو په اړه نوریاس نوري د افغانستان د برېښنا شرکت له ویاند وحیدالله توحیدي سره مرکه کړې او په پیل کې یې ځینې پوښتنه کړې چې آیا دغه مرسته یوازې د افغان امنیتي ځواکونو د اړتیا وړ برېښنا د پوره کولو پروژو لګول کیږي او که به د لیرې پرتو سیمو خلک هم له برېښنا څخه برخمن کیږي. ښاغلی توحیدي په ځواب کې داسې وویل:
د افغانستان برېښنا شرکت دغې مرستې هرکلی وکړ نتیز وکړو ته او ژمن کړي دي تر څو وکولی شو او تر راتلونکي اتو نښه کې د نیوردو او د امنیتي قواوو ټول بیزونه د برېښنا څخه وسیتلی شو. دې تر څنګ چې موږ امنیتي قواوو ته د برېښنا سیستم جوړوو، نورو کورنیو ته هم د برېښنا سهولتونه رالېږي. په دې راتلونکي ژمي کې شاید هم موږ د برېښنا د کمښت سره مخ وو، خو د دغې مرستې کول سره د ملي سره موږ کولی شو هغه سیمې چې د برېښنا د نور څخه بې برخې دي برېښنا سره وصل کړو او هغه سیمې چې برېښنا کمښت سره مخامخ دي هغه ته هم برېښنا ورکړو.
توحیدي صاحب، د برېښنا شرکت تر اوسه پورې د افغان امنیتي ځواکونو د برېښنا هغه ضرورتونه څومره مرفو کړي دي؟ آیا شرکت دوی ته د ځمکې له لارې برېښنا رسولې ده او که لکه څنګه چې تاسو وویلې یوازې په ډیزلي جنراتورونو باندې دوی د اډو برېښنا تمویلېږي؟
د دوی مرکزي سیمې لکه ننګرهار، جلال آباد، ښار کې یا هم حوزې چې په ښارونو کې وو، موږ برېښنا د نورو دولتي تاسیساتو په شان ورته تمویل کړی وو. موږ دغه تعمین چې د برېښنا ملي ځواکونو ته کوو د کوم دي نه دی، دا ازبکستان، تاجکستان څخه به هم وي. همدارنګه د ژمې له خوا موږ چې برېښنا تمه لرو 100 میګاواټه ډیزلي برېښنا موږ چلانه وو، او د اوړي او پسرلي له خوا به موږ دغه د ملي ځواکونو برېښنا ډېره زیاته لرو. موږ به دا د تاجکستان، ازبکستان د برېښنا څخه تعمین کړو. همدارنګه چې په هرات او کندهار سیمو کې به وي دا به د ایران څخه موږ تمه وو.
دغه نوې مرسته چې ناتو برېښنا سکتور په برخه کې کوي بیا هم په وارداتي برېښنا باندې ډېره لګیږي، یعنې په دې معنا چې له ترکمنستان د کاسا زر پروژه چې ده
دقیقا دا به د وارداتي
ازما پوښتنه دا د توحیدي صاحب
برېښنا یو برخه وي.
په داخل د افغانستان کې غوښتنې ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو دي چې باید په خپل افغانستان باید برېښنا تولید کړي او په هغو پروژو باندې ډېره پانګونه وشي چې افغانستان د برېښنا له پلوه خودکفا شي، په خپلو پښو ودرېږي. آیا تاسو داسې پلانونه لرئ چې لنډمهالي چې وکولی سئ له دغسې لویې مرستې څخه په داخل د افغانستان کې د برېښنا د تولید لپاره په پروژو کې کار واخلئ؟
همدا اوس غیر متوازن شکل لرو، بالکل دا زمونږ منو دا چې 80% برېښنا زموږ واردات دي، دا عدم توازن ښکاره کوي. دا د ملي اسعارو لپاره هم ستونزه ده، ولې د افغانستان نه په دې شرایطو کې چې اسعار ډېر زیات مهم هم دي، ولې بهرني هېوادونه موږ نه اسعار غواړي او امریکایي ډالر غواړي، موږ مجبور کړي دا په ډالر کړو او دا اسعار وکړي، دا یو ستونزه ده اقتصادي. دا مشکلات موږ منو، خو اوس لپاره دفن لپاره دغه برېښنا چې اوس شته ده یو غنیمت دی. د اوږدمهال لپاره پلانونه برېښنا د اوبو برېښنا محترم وزارت هم په دې برخه دی، افغانستان برېښنا شرکت هم په دې کې رول لري. تر څو وکولی شو موږ بنه جوړ کړو، او دغه کچه حد اقل تر راتلونکو لسو کلو پورې 50% ورسوو. دا به هم د افغانستان لپاره ډېر لوړ دی.
د افغانستان د برېښنا شرکت ویاند وحید الله توحیدی وو.
آزادی رادیو تغوه گونیسی او تر طول مخ کزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
دا آزادی رادیو نیم ساعت پشتو خبری مجله آوری. پا افغانستان که دا جرمنی سفیر وای که افغان حکومت لدوی وغاری چه دا سوری پا پروسه که مرسته وکلی دوی ور تا چمتو دی. مارکس پوتزل لآزادی رادیو سر پا زنگر مرکا که وویل چه زینی بانفوزه هوادونه لکه چین او امریکا که ولی سی دا افغان دولت وصلوال مخالفان دا سوری خبرو تکشی نوی. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمیر کارپوهان وایي په دې باور دي چې د سولې پروسه له خنډ سره مخامخ ده، نو په دې برخه کې د جرمني هیواد همکاري کومه ګټه نه لري. په دې اړه نور حال له کابله د رحمت الله افغان په راپور کې اورو.
که څه هم د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د بیا خبرو د پیل په اړه تر اوسه هیڅ ډول معلومات په لاس کې نشته، خو جرمني په دې برخه کې د همکاریو ډاډ ورکوي. په کابل کې د جرمني سفیر مارکوس پوتسل له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل که افغان حکومت له جرمني وغواړي نو هیواد یې بشپړو همکاریو ته چمتووالی لري څو په دې برخه کې لازم سهولتونه رامنځته کړي. د ښاغلي پوتسل په باور د نورو هیوادونو په پرتله امریکا او چین کولی سي د افغان حکومت او وسلوالو مخالفانو د سولې خبرو ته په کینولو کې ګټور رول ادا کړي.
زه فکر کوم چې د سولې او پخلاینې پروسه باید د افغانانو خپلوي او مشري هم دوی وکړي، خو ځینې بانفوزه هیوادونه هم کولی سي چې وسلوال مخالفین د سولې خبرو ته کښېنوي. په دې برخه کې چین او امریکا رول لوبولی سي. که زموږ نه هم غوښتنه وسي کولی سو دې برخه کې اسانتیاوې رامنځته کړو، خو موږ نه غواړو چې په دې پروسه کې ځان ته کومه نوې لاره خلاصه کړو.
ښاغلی پوتسل له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د افغانستان له اړخه له پاکستان سره خبرې وکړي څو د سولې خبرو بیا پیل ته یې حاضر کړي. دا په داسې حال کې ده چې نږدې دوه میاشتې وړاندې د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د مرګ په اعلان سره د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرې تر نامعلومې مودې پورې وځنډېدلې. که څه هم له دې وړاندې د افغانستان د سولې عالي شورا ځینو غړیو د سولې په اړه د ټولو هیوادونو هڅې ستایلې وې، خو یو شمیر پخواني افغان ډیپلوماټان له چین او امریکا پرته د سولې په برخه کې د هیوادونو همکاریو ته د شک په سترګه ګوري. پخواني ډیپلوماټ احمد سیدی ازادي راډیو ته وویل دا چې اوس مهال د افغانستان د سولې خبرې له خنډ سره مخ دي، نو په لنډ مهال کې به په دې برخه کې هر ډول اقدام ګټه ونه لري.
اوس مذاکرات بمبست تللي. درسته چې اوس پیږي چې د افغانستان او پاکستان په منځ کې مشکل ده، غواړي چې نور مملکتونه لکه جرمني ګام پورته کړي، اما چون امریکایان دلته عملا حضور لري مخصوصا جرمني او فرانسه دا مملکتونه ته نه پرېږدي ګام پورته. جرمني څخه روابط درلوده د سټیې بغا سره، اوس سټیې د ملام اختر منصور سره نشته. یعنی جرمني ګام به پورته کړي اما نتایج به مثبت نه وي.
په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر نور کارپوهان بیا وایي اوس چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې خړې پړې شوي او همدارنګه د طالب مشرانو ترمنځ هم اختلافات زیات شوي، نو لرې برېښي چې په لنډ او منځ مهال کې دې د افغانستان د سولې خبرې یو ځل بیا پیل سي. دوی په دې باور دي چې د افغان حکومت مشران په افغانستان کې د تلپاتې سولې د راوستلو لپاره د امریکا او ملګرو ملتونو له لارې پر پاکستان فشار راوړي څو یاد هېواد د سولې صادقانه خبرو ته حاضر شي.
په همدې حال کې د ننګرهار د اچین ولسوالۍ سیمه ییز چارواکي وایي داعش په لیرې پرتو سیمو کې درې شخصي زندانونه لري او دا راز دغې وسلوالې ډلې ته د پاکستان لخوا پراخ اکمالات روان دي. په دې اړه له ننګرهار څخه زموږ خبریال شاه محمود شینواری نور حال راکوي.
د ننګرهار اچین ولسوالۍ لپاره نوی ورپېژندل شوی ولسوال حاجي غالب مجاهد ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې د داعش د ظلمونو نه پرده پورته کړه. نوموړي وویل په هغو سیمو کې چې اوس د داعش وسلواله ډله پکې فعاله ده، د ظلم او وحشت وروستی حد پکې روان دی. د ده په خبره د داعش وسلوالې ډلې چې کوم کسان ژوندي نیولي وو، د اچین ولسوالۍ اړوند د ډیورنډ کرښې ته نږدې په غرنۍ سیمه کې درې زندانونه فعاله کړي چې شاوخوا 128 نفره پکې بندیان دي.
دا پاس په فرق کې نه دا لاندې په سمو کې نه دي، لکه اوس په خچې دا لاندې په دې ځای کې دومره بسونه نه لري. نو داسې یو شپې نیمي مابس لري چې کله یو کس ونیسي بیا انتقالوي،
خو دایمي
مابسونه یې هلته دي.
شاوخوا څومره کسان به په دې زندانو کې اوسي؟ دوی سره
یو سلو ویش کسان دو اوس چې دقیقې ولوایي چې راغلي.
نوموړی وای په دې زندانیانو کې د سیمې خلک، قومي مشران او دینی عالمان هم شامل دي چې د خپلو شرطونو د منلو په موخه نیولې دي. ولسوال غالی په مرکه کې زیاته کړه چې اوس مهال د تیرا له لارې دې سیمې ته په پراخه کچه داعش لپاره اکمالات روان دي. دی وای په دې اکمالاتو کې نوې مجهزې او درنې وسلې شاملې دي چې د ولسوال په خبره دا اصلحې په مستقیمه توګه د پاکستان لخوا ورکول کېږي. دی وای هغه وسلې چې د جهاد په وخت کې به پاکستان دوی ته ورکولې، وروسته طالبانو او اوس د داعش وسلوالې ډلې ته اکمالیږي.
په دې لارو باندې ډېر زیات په کچرو باندې اکمالات ورته پاکستان کوي، مستقیم د پاکستان مداخله ده او شپه ورځ شروع دي چې دی کې په کچرو باندې چې کوم شیانه ځي، یعنی توپونه دي چې زبیکونه د دو سره دي، مجهز دي، ډېر مجهز دي. دغه پخوا مونږ ته د مجاهدینو په وخت کې پاکستان نه کړي وو، اوس یې بیا دوته شروع کړي دي. نو دا د تیرا لار چې وه دا پخوا د امارات په مخ خلاصه کړې وه، اوس د لالپورې نه اخوا ته رینو پرچا ورته وایي. په رینو پرچا باندې د دو مستقیما هلته په جارو باندې مهمات راپورې وځي، د مندرو ولسوالۍ نه نمبرخانې ته راوړي، دغه سیمو ته راځي او بیا نورو ځمکو ته اکمال کوي.
نوموړي وویل چې ولسونه نور تنګ ته راغلي او له ده څخه یې ملاتړ اعلان کړی او ډاډ یې ورکړ چې دی به د دې وسلوالو پر ضد جدي مبارزه کوي او دا سیمه به د وسلوالو څخه پاکه کړي. خو نوموړي له مرکزي دولت نه غوښتنه وکړه چې د شینوارو سیمو ته پوره پام وکړي، ځکه وسلوال په هڅه کې دي چې ځانونه منظم او قوي کړي. د ده په خبره که چیرې د دې وسلوالو مخه ونه نیول شي، نو دوی د خپل فعالیت لپاره د پراخو ساحو د نیولو پلان لري.
که خدای نه خواسته د دومره اکمال شروع کړی دی، دوی غواړي چې دغه ټول لینګرار ته ضربه ورکړي، یو صدمه ورته ورسوي. او که خدای نه خواسته یو ولسوالي یا یو ځای د لاسه ورکړ شو، بیا خو دغه ټول مشتکي د سکوت سره مخ کېږي. خو انشاءالله موږ بیا هم دومره طاقت لرو، داسې نه وایو. زموږ په حکومت کې طاقت شته، زموږ په حکومت کې دا ضربت شته چې دا مقیم موږ ورنکړو.
د ویلو ده چې له دې وړاندې د ننګرهار امنیتي چارواکو هم ازادي راډیو سره په مرکو کې ویلي وو چې دوی به په نږدې راتلونکي کې په پام کې لري چې د شینوارو په ساحو کې د دولت وسلوالو مخالفینو پر ضد پراخ عملیات ترسره کړي او په دې سیمو کې د محلي پولیسو نوې پوستې فعاله کړي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت په خپله وکړي.
دا ازادي رادیو ده. نن د خوست زرګون اوسیدونکو د یوې لوی غونډې او وروسته د یوه سولهییز لاریون له لارې په نویو برېښنایي پیژندپاڼو کې د افغان کلمې د ذکر غوښتنه وکړه. لاریون کوونکو ګواښ وکړ چې خپل سولهییزو او مدني حرکتونو ته به تر هغه دوام ورکړي چې تر څو په نویو تذکرو کې دا کلمه ځای سي. نجیب الله لوخیل نور تفصیل راکوي.
د پنځشنبه په ورځ د خوست زرګونو اوسیدونکو، مدني فعالانو او د بیلابیلو شوراګانو استازو د یو سولهییز لاریون په ترڅ کې د افغان حکومت له چارواکو په ټینګار غوښتنه وکړه چې په نویو برېښنایي تذکرو کې د افغان او اسلام کلمې ځای کړي. دوی د اسلام او افغان کلمو پرته تذکرې بې هویت وبللې او ټینګار وکړ چې دا ډول تذکرې به وانخلي. لاریونوالو ګواښ وکړ چې په تذکرو کې د افغانیت او اسلامیت د ذکر کولو لپاره به تر پایه خپلو سولهییزو لاریونونو ته دوام ورکړي او له هرې ممکنې لارې به دا حق لاسته راوړي. قومي مشر سمین خان زدران آزادۍ راډیو ته وویل چې دوی دا حرکتونه روان ساتي او د افغان حکومت له چارواکو یې غوښتنه وکړه چې په پیژندپاڼو کې د افغان او اسلام کلمې ځای کړي.
د خوست شریف خلک که علمای کرام وي، که سپینګیري وي، که مشران وي، که مدني ټولنې وي، که هر څوک وي، که دولتي چارواکي وي، د دغه د اسلامیت نه، د افغانیت نه به موږ د خپل د سر په بیه باندې مستقیما دفاع کوو. په دې نه باندې موږ درې نیم میلیونه شهیدان ورکړي دي. افغانستان د اسلامیت نه، د افغانیت نه په تشګیرا کې لیکل مستقیما د خپل چارواکو نه موږ غواړو.
د هیواد پال ځواک ټولنیز بنسټ مشر صاحب ګل فرهاد وایي چې افغان د دې خاورې او ملت یو تاریخي او بنیادي نوم دی. د دې نوم محوه کول اصلا د دې ملت محوه کول دي او افغانان به چیرې هم دا ډول عمل ته اجازه تصور نکی
د افغان کلمه او یا هم د اسلام کلمه د برکت ازګرو نه اوبسي موږ په د سر په قیمتونو په برکت ازګرو کې د افغان نوم د اسلام نوم ځای کول غوړو.
د لاریون په پای کې یو اعتمادیز پریکړه لیکان صادر شو چې پکې له افغان حکومت څخه په نویو الکترونیکی تذکرو کې د افغان او اسلام کلمې د لیکلو غوښتنه شوې ده. یاد پریکړه دي چې د ولایتي شورا غړي عبدالولي واحدزي د خوست ښار په عدالت څلور لارې کې د لاریون د زرګونو ګډونوالو پر وړاندې ولوست په کې راغلي ول.
موږ د خوست ولایتي شورا ویش قومونه د قومونو مشران دیني علما مدني ټولنې او ټول ولسونه به د افغان او اسلام کلمو د خوندي ساتلو په خاطر تر هغې خپلې سوله ییزې مبارزې ته دوام ورکوو تر څو چې دوه دغه لوړ ملي هدف ته نه ورسېدلي. او پر حاکمانو غږ کوو چې زموږ دغه روا غږ ته لبیک ووایي او له دغه سن ناورین څخه خاوره وولس.
د افغانستان په نویو پیژند پاڼو کې د افغان او اسلام د کلمې د لیکلو د غوښتونکو لاریونوالو په پریکړه لیک کې وړاندې ویل شوي چې دوی به داسې تذکرې چې په هغه کې یاد دواړه کلمې نوي ذکر شوي وانخلي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
زموږ غږ ازادي راډیو اوري. په کوټه ښار کې د پښتو اکاډمۍ لخوا درې ورځنی پښتو نړیوال سیمینار جوړیږي. په دې سیمینار کې به له افغانستان، اروپا، امریکا او یو شمېر نورو هیوادونو څخه پښتانه لیکوالان او شاعران ګډون کوي. له خدای نور ناصر څخه نور حال اورو.
د پښتو اکاډمۍ کوټې لخوا د روانې میاشتې له دولسمې نیټې بیا تر څوارلسمې پورې د درې ورځني نړیوال سیمینار لپاره تیاری بشپړه سوې او له بهر څخه د میلمنو راتګ هم پیل سوی دی. د پښتو اکاډمۍ مشران وایي د یاد سیمینار لپاره یا ټول یې تیاری ترسره کړې. د پښتو ژبه او جهانیت ستونزې او امکانات تر عنوان لاندې په دې درې ورځني سیمینار کې به له امریکا نیولې تر اروپا پورې او له افغانستانه بیا تر پښتونخوا پورې د پښتو ادب ستوري، نوموړي لیکوالان، شاعران، خبریالان او د ادب مینوال ګډون کوي. د پښتو اکاډمۍ کوټې مشر سید خیر محمد عارف له مشال رادیو سره په خبرو کې وویل د یاد سیمینار ټولې تیاری سرته رسولې دي.
نو په دا ول چې موږ کوم سیمینار یې شي دي 12 او 13 ستمبر چې دي هغه موږ دا مخصوص کړی دي چې هغه په مقالات او په 14 ستمبر باندې به اختتامیه.
د پښتو اکاډمۍ یو بل مشر ډاکټر عبدالروف رفیقی بیا وایي له بهر څخه یې ډیرای میلمانه د سیمینار لپاره کوټې ته رسیدلي او ځینې نور یې پر لاره دي چې د جمعې تر ماښامه پورې به راورسیږي.
کار کوونکي دي، علمي رجال دي، اشعار دي، ځینو سیاسي ګوندونو وګړي دي او علمي ادبي چې کوم خلک دي هغه ټول زموږ سره په تماس کې دي، په اړیکه کې دي.
ډاکټر رفیقی زیاتوي د پښتو ژبه او جهانیت ستونزې او امکانات نړیوال سیمینار لپاره یې ټول 10 کتابونه چاپ کړي او په یاد سیمینار کې به یې په میلمنو کې ویشي.
خبره دا ده چې دا نړیوال سیمینار ډیر کار غواړي او موږ د ډیرو وخت هغه اخته وو، خو دا د کتابو کار لس کتابونه چې د نړۍ د بېلابېلو ګوتو د لیکوالو، د پوهانو، د منورینو کتابونه وه، هغه کمپوز، چاپ او بیخي په هره معنا را رسېدلي.
د ویلو وړ ده چې د پښتو اکاډمۍ کوټې لخوا همدا لومړنی نړیوال سیمینار دی چې په کوټه کې به د خلیل ورځې نیولې بیا تر دوشنبې پورې دوام لري. خدای نور ناصر، مشال رادیو کواچا.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د ازادي رادیو ده. د امریکا پوځ د پوځي وسایتو د جوړولو له یو لوی شرکت سره قرارداد لاسلیک کړ چې پر اساس به یې د افغانستان امنیتي ځواکونو ته تر 2000 زیات پوځي نقلیه وسلې برابرې کړي. اسمت سروان نور حال راکوي.
د امریکا د متحدو ایالاتونو پوځ د نقلیه وسایتو له یو لوی شرکت سره د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو لپاره د نږدې 3000 ډول ډول نقلیه وسایلو قرارداد وکړ. د امریکا د پوځ د قراردادونو ادارې له ناویستار دیفنس شرکت سره د 3.9 میلیون ډالرو په ارزش قرارداد لاسلیک کړ چې افغان ملي امنیتي ځواکونو ته 2203 نوي وسایل چمتو کړي. ناویستار دیفنس کمپنۍ په یوه اعلامیه کې وویل چې دا شرکت به د دغو وسایطو او زغرګاډو د جوړولو کار ژر پیل کړي. لومړنۍ جوپه به یې د 2014 میلادي کال په جنوري میاشت کې افغانستان ته وسپاري، خو ټول به تر 2019 پورې چمتو او تسلیم شي. د افغانستان د امنیتي ځواکونو شمیر حاضر دمه 3,500 تنو ته رسیږي. د ناویستار دیفنس شرکت رئیس کیفتن توماس وویل دوی په دې ویاړي چې د افغانستان ملي امنیتي ځواکونه د خپل هیواد د امنیت ساتنې هلو ځلو ته دوام ورکوي. د همداراز ویل له 2015 میلادي کال راهیسې د افغان ملي امنیتي ځواکونو ملاتړ کوي او په دې موده کې افغان ځواکونو ته تر 900 زیات وسایط ورکړي دي. له نوي قرارداد سره سم ناویستار دیفنس شرکت به د ځواکونو د انتقال نقلیه وسایل، د اوبو او تیلو ټانکرونه، د مهماتو لارۍ او یو شمیر زغرګاډي مهیا کړي.
د ازادي راډیو د پښتو خبرونه پای ته ورسېده. اوس وخت را رسېدلی چې خپلې همکارې زرغونې منګل ته شرغلی ووایم.
مننه ملالای جانی. تاسو ستړي مشی شنونده های گرامی، سلام و شامتان خوش. با امیدی که روز خوش را گذشتانده باشین. تا پایین مجله خبری با شماستم. در جریان نیم ساعت